افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلای کوم. په پیل کې خبرونه، د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په کندهار کې یو دیرش نوې قبیله ګانو د زده کړو یو کورس چې اته اونۍ یې دوام کړی بشپړ کړی او دې ته چمتو شوي چې د دې صندوق په ملاتړ په ټولنو کې د کورنیو په روغتیایي خونو کې په کار پیل وکړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه قبیله ګانې به د کورنیو لپاره د همدغو روغتیایي خونو له لارې خپلو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق په وینا قبیله ګانې د خلکو ژوند ژغورلی شي او پر ماشوم د مور د مړینې مخه نیولی شي. د افغانستان میشته ټولنه د میدان وردګ ولایت په دای میرداد ولسوالۍ کې په سلګونو سیلاب ځپلو د مرستو د ویشلو خبر ورکوي. دغه ټولنې نن په څو ټویټونو کې ویلي چې د میدان وردګ د دای میرداد ولسوالۍ په څه باندې 15 کلو کې 445 سیلاب ځپلو کورنیو ته نږدې 4.5 میلیون افغانیو نغدو پیسو مرستې ویشلې دي. هرې کورنۍ ته 10,000 افغانۍ ورکړل شوې دي. د ایران په بوشهر او دماون کې د پتروشیمي فابریکو له زرو زیات کارګر له هغو مظاهرو سره یو ځای شوي چې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د حجاب د نه مراتولو په تور د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژل کېدو پر سر له څو اونیو رئیس پیل شوي دي. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د تیلو کارکوونکو نن لارې بندې کړې وي او مرګ پر دیکتاتوري شعارونه ورکول. د مظاهره کوونکو شاوخوا امنیتي ځواکونو کلکه امنیتي کړۍ راتاو کړې وه. په وروستیو ورځو کې د ایران په ډیرو ښارونو کې کارګرانو د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. په وسلو کې ډیره د ایران د بشري حقونو ډلې ویلي چې د ایراني امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 1,350 مظاهره کوونکي وژل شوي چې پکې لږ تر لږه 19 ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسیې لخوا په هغو حملو کې چې نن د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې شوي خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتي. زلنسکی په یوه ټویټ کې ویلي چې روسیې له بې پیلوټه الوتکو څخه په استفادې پر اوکراین 15 توغندي ویشتي چې څه باندې نیمایي د اوکراین د هوایي مدافع ځواک له لوري له منځه وړل شوي دي. نوموړي ویلي په دغو حملو کې چې له ایراني ډران یا بې پیلوټه الوتکو هم کار اخیستل شوی ملکي وګړو ته ډېره مرګ ژوبلا اوښتي او هم د دې هېواد انرژۍ تاسیسات پکې په نښه شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دغه بریدونه د کیف د حملو په ځواب کې چې هغه د کریمیا له ټاپو وزمې سره د روسیې د نښلول شوي پله په ګډون چې د تېرې جمعې په ورځ په یوه برید کې یوه برخه ویجاړه شوه تر روسیې اعمال بللې شوي دي. دریو امریکایي اقتصاد پوهانو چې د امریکا د خزانې وزارت پخوانی وزیر بن برنان که هم پکې شامل دي د بانکي او مالي ستونزو په اړه د خپلو څېړنو په خاطر د نوبل د اقتصاد سګنې جایزه وګټله. د سویډن د علومو سلطنتي اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې برنان کی دوګلاس ډایموند او فیلیپ دایبیک ته دغه جایزه د هغو څېړنو په خاطر ورکړل شوې چې په اقتصاد کې د بانکي ستونزو د رول په تېره بیا د مالي بحرانونو په وخت کې کړی او زموږ پوهه پرې د پام وړ زیاتوي. برنان کی اوس په واشنگتن ڈی سی کې له بروکینګز انسټیټیوټ سره کار کوي. دایموند شیکاګو د پوهنتون استاد دی او دایبیګ هم په سانت لوئس کې د واشنگتن پوهنتون استاد دی. دوی بل 10 میلیون سویډنی کرونا چې $900,000 کیږي په خپلو کې سره ویشي. ازادي رادیو اوري یا وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د خبرالانو د خوندیتوب کمیټه په دایکنډي کې د طالبانو له لوري د یوې رسنۍ د یو مسؤل د خوشې کېدو هرکلی کوي او د غرض له طالبانو غواړي چې د رسنیو د کارکوونکو او خبرالانو په وړاندې د تاوتریخوالی پای ته ورسوي. نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په هیواد کې 2 چاپي رسنۍ بندې شوي او اوس هیڅ یو خپلواکه ورځپاڼه په کابل کې نه چاپیږي.
دا خپل یو لوی تراژیدی ده چې په هیواد کې د پیوستما پیوي کې هیڅ آزاد اخبار او وسپانه نه چاپیږي.
د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام یو شمیر کارکونکو او خبريالان چې پاکستان ته تللي وای په هغه هیواد کې لګنو ستونزو سره مخامخ دي.
ګڼ شمیر خبريالان، ژورنالستان او د رسنیو کارکونکو دلته پراته دي. دوی وای بار بار چې موږ په پاکستان کې د امنیت د خوندیتوب احساس نه کوو.
دا د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي زرڅانګ غږ دی چې د اغا خان موسیقي نړیواله جایزه یې ګټلې ده. محلي شیبي
د ازادي راديو خبري ټولګه
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له زندانه په دای کوندي کې د افتاب راډیو د مسؤل مدیر مرزا حسیني د راخوشه کېدو هرکلی کوي. دا کمیټه وایي چې د رسنیزو سرغړونو د ارزونې د کمیسیون په وروستۍ غونډه کې د ښاغلي حسیني د خوشې کېدو غوښتنه کړې وه. له بلې خوا د افغانستان د خبریالانو مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز راډیو د خپرونو چلوونکی خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان د طالبانو له حکومت غواړي چې نور د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د رسنیو ازادۍ ته ژمن پاتې شي.
یو شمیر افغان خبریالان وایي لا هم په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت اندېښنې وړ دی او پر وړاندې محدودیتونه دوام لري. دوی وایي په کابل او ولایتونو کې معلوماتو ته نه لاسرسی، د خبریالانو لنډمهال توقیفونه وهل ټکول، او دوی ته ګواښونه هغه څه دي چې د خبریالانو د رسنیز کارونو پر وړاندې ستونزې ډېرې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د رسنیو ازادۍ ته ژمن واوسي. خاطره نوري چې په پلازمینه کابل کې د یو خصوصي رسنۍ سره کار کوي ازادي راډیو ته داسې وویل.
د خبریالانو غوښتنه له طالبانو دا ده چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نه کړي، او خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریږدي خبریالان څرنګه چې هغوی خپل کار ته تعهد لري هغه څه کار او فعالیت وکړي.
یو بل افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور سی وایي رسنۍ د حکومت او ټولنې ترمنځ د پل حیثیت لري، نو طالبان باید دا پل ونه نړوي.
په کار داسې ده چې رسنۍ او کارکوونکي پوره د امن احساس وکړي او کوم کار چې دوی کوي پر وړاندې باید هیڅ خنډ نه وي، ځکه دوی که چېرته خنډ واقع شي فکر کوم چې بیا د پخوا په څیر باندې بیا نشي کولی چې دوی په ښه وضعیت کې کار وکړي. نو زموږ هیله همدا ده له اسلامي امارت نه چې د خبریالانو پر وړاندې باندې محدودیتونه باید وضع نه شي او له دوی سره لا زیاته مرسته په دې برخه کې وشي تر څو دوی وشي کولی چې خپل کار ته ادامه ورکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تازه د خبریالانو د دغو اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ټوله کې د رسنیو او خبریالانو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په دایکندي کې د افتاب راډیو مدیر مسؤول میرزا حسیني د طالبانو له زندانه له څلور میاشتنی بند څخه وروسته راخوشي سوی دی. شاغلی حسیني د غبرګولی په دریمه نیټه د طالبانو استخباراتو د سیاسي فعالیت په تور نیولی وو، که څه هم کورنۍ پر د لګیدلي تورونه رد کړي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د شاغلی حسیني د راخوشي کېدو هرکلی کړی دی. د دې کمیټې مسؤل جمیل وقار ازادي راډیو ته ویل
د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټه د میرزا حسیني د راخوشي کېدو هرکلی کوي او د دې ترڅنګ چې لخکې لاړخونه غواړي چې د رسنیو او د بیان ازادي ته احترام ولري، له حکومت څخه هم غوښتنه ده چې د رسنیو اړوند ټولې قضیې د رسنیو د سرغړونو کمیسیون له طریقه بررسي او حل فصل کړي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د غراس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د شاغلی حسیني لره خوشی کول ورسته اوس هم په افغانستان کې هیڅ خبریال په توقیف کې نسته، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز ای اف جی سی په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز رادیو د خبرونو چلوونکی خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی. خالد قادری د تیر 1400 مریض کال په هوت میاشت کې په هرات کې طالبانو نیولې وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي دي چې د ته پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه فیسبوک کې د طالبانو د حکومت پر ضد د لیکلو په تور د هرات یوې سیمه ییزې محکمې د یو کال بند سزا ورکړه او لا هم په زندان کې دی. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې له یو کال زیات وخت یې وسو ګڼ خبریالان نیول سوي، وهل سوي او توقیف سوي دي. د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې د 2018 کال د اگست له 15مې د 2020 کال د اگست تر 15مې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې درې خبریالان وژل سوي، څلور دیش توقیف سوي او دیارلس هم وهل سوي دي.
نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره بیا وایي د طالبانو له واکمنۍ دو وروسته دوه دېرش چاپي رسنۍ په افغانستان کې بندې شوي او اوس یې وخت خپلواکه ورځپاڼه هم په کابل کې نه چاپیږي، سره له دې چې ځینو د چاپي رسنیو خپلې خپرونې آنلاین بڼې ته اړولي دي، خو د چاپي رسنیو ارزښت ته په کتو مینهوالې په بندېدو خواشینې دي.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته د غږیزو او تصویري رسنیو ترڅنګ چاپي رسنۍ هم کمې شوې او ډېرې یې تړل شوې دي. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل ظریف کریمي وایي د دوی د څېړنو له مخې په تېر یوه کال کې 2 چاپي رسنۍ بندې شوې او اوس یوازې 4 چاپي رسنۍ فعالیت کوي، خو نوموړي د دې 4 چاپي رسنیو په اړه جزئیات ورنه کړل. ښاغلي کریمي ازادي راډیو ته وویل
دفتر نه یا دیدبان رسنۍ دفتر نه
د نای هغه وروستي ارقام چې په 2020 کال کې درلودل شپږ در چاپي خپرونې چې ورځپاڼې اونیزې وې فعالیت یې کاوه، چې له دې شمېر اوس یوازې 4 چاپي رسنۍ پاتې دي چې هغه هم په ډېر کم تیراژ چاپېږي.
ښاغلی کریمي د چاپي رسنیو د بندېدو عوامل اقتصادي ستونزې او د ځینو چاپي رسنیو لخوا د خپرونو آنلاین بڼې ته اړول بولي، خو په کابل کې د وروستۍ بندې شوې پنجرې ورځپاڼې مسؤول احسان الله صدیق بیا د طالبانو لخوا رامنځته شوي محدودیتونه د چاپي رسنیو د بندېدو اصلي لامل په ګوته کوي. هغه وایي دوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم خپله ورځپاڼه چاپوله، په دې خاطر نوره چاپ نه شوه چې چاپخونو طالبانو له اجازه پرته ورسپانه نه ورته چاپوله.
په هر مطبعه کې
هر چاپخونی ته به مو چې ورسپانه وړله، هغوی به ویل چې د طالبانو د حکومت له لوري ورته ویل شوي په خپل سر د چاپ اجازه نه لري. هغه ټول اعتدال او منځلاریتوب چې د پنجرې ورسپانې درلود موږ نشو کولی چې سر تر پایه یې سانسور کړو، په همدې خاطر له چاپ پاتې
شوه.
د 8 صبح ورځپاڼې مسؤل مدیر محمد محق چې تازه یې د طالبانو لخوا په AF ډومین کې ویبپاڼه هم تړل شوې ده وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې ورځپاڼې کارکوونکي له ګڼو ننګونو سره مخ شول چې له امله یې په کابل کې د ورځپاڼې چاپ بند شو.
8 صبح ورځپاڼه له هماغه لومړي وختونو چې طالبانو کابل ونیولو ستونزو سره مخ شوه، همکاران یې غوښتي او ورته ویلي وو چې تاسو نشئ کولی څه نشر کړئ، یوازې په هغه صورت کې چې موږ یې وګورو او تایید یې کړو بیا یې د خپرولو اجازه لري. 8 صبح د یوې خپلواکې ورځپاڼې په توګه د دې خلکو غوښتنو ته تسلیم نه شوه او له ناچارۍ چاپ یې ودرېد.
ښاغلی محق د خپلواکو رسنیو په محدودېدو او بندېدو اندېښنه ښیي او وایي که پر حکومت د خپلواکو رسنیو او نورو بنسټونو څار نه وي، فساد او دیکتاتورۍ ته لار هوارېږي. په چاپي رسنیو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو له رئیس عبدالحق حماد څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. لیکوال او خبریال عالمګل سهر چې کلونه یې په چاپي رسنیو کې کار کړی، په افغانستان کې د خپلواکو چاپي رسنیو په بندېدو خواشیني ښیي او دا د بیان د ازادي په برخه کې یوه تراژیدي بولي.
دا خپله یوه لویه تراژیدي ده چې په یو هېواد کې په یوویشتمه پېړۍ کې هیڅ آزاد اخبار او ورځپاڼه نه چاپېږي. ګوري موږ سل کاله مخکې حتی تر یو مخکې موږ یو ورځپاڼې لرلې، حتی د په مختلفو برخو کې مې لرل، مثلا د مېرمنو دپاره ارشاد النسوان وي، نوري ورځپاڼې وي چې چاپېدلې به. دا چې اوس یې نه لرو دا واقعاً یو غمیزه بلدای شو.
په افغانستان کې لومړنۍ چاپي رسنۍ شمس النهار وه چې د امیر شېر علي خان په واکمنۍ کې چاپ شوه. له هغه وروسته په مختلفو نظامونو کې هم چاپي رسنۍ وې چې کله له محدودیتونو سره مخ شوې او کله یې هم نسبي یا پوره خپلواکي درلوده، خو دا مهال پر افغان رسنیو او خبریالانو محدودیتونه هغه څه دي چې له امله یې تل په کور دننه او بهر د طالبانو حکومت ته د انتقاد ګوته نیول شوې. خو د دوی ویاندویانو تل ویلي چې د ملي ګټو او شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ملاتړ ته ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو شمېر کارکوونکي او خبريالان چې پاکستان ته تللي وایي په هغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خطر احساس کوي. دوی چې ګڼو اروپایي هیوادونو او کاناډا ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه سپارلي، په پاکستان کې د خپلو غوښتنلیکونو د پړاو د بشپړولو په تمه دي. یو شمېر دغو پخوانیو کارکوونکو ویلي هلته ځکه د خطر احساس کوي چې د دوی په خبره طالبان وخت ناوخته هدفي وژنې ترسره کوي.
میگن چطور آمدی؟ فقط میگه مریض هستم.
دی میرمنی در افغانستان در مخینی جمهوری نظام پا کورانه چار وزارت که کار کوا، چه پا خبره پا روسته و میاشتو که پا خپل حیوات که در طالبان و در هدفی واجن و لویری افغانستان پی خود او به هر که در کدوالی غختن لیک در سپارال و پا مخا پاکستان تر اغلا. دی میرمن چه در امنیتی سنزو لعمل نغواری نوم یا پراپور که خپوشی ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې هم ځان خوندي نه احساسوي، ځکه د دې په باور له طالبانو سره د پاکستان اړیکو طبقاتو ویره لري چې طالبان به هلته ورته خطر پیښ کړي.
ذهن ما از روزی که آمدین پاکستان درگیر با
له هغه ورځی چې پاکستان ته راغلم زما ذهن کې هم د اندېښنې دي او اندل ته هم د امنیت احساس نکوم. که څه هم پوهی ګوچې نسبی امنیت شته، خو فرق دا دی چې موږ طالب په سترګو نو وینو، ولی داسې احساس کوو چې زموږ د اوسېدو ځای شاوخوا ته طالب شته، ځکه پاکستان د طالبانو او په نړۍ کې د ټولو ترهګرو ډلو ملاتړی دی.
یو افغان خبریال چې دی هم په پاکستان کې د خپل کډوالۍ غوښتنلیک د مراحلو بشپړولو لپاره پاکستان ته تللی، د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل
ګڼ شمېر خبریالان، ژورنالستان او د رسنیو کارکوونکي دلته پراته دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي بار بار چې موږ په پاکستان کې د امنیت د خوندیتوب احساس نه کوو، او دوی په نړیوالو په ځانګړې توګه په کاناډا او د اروپایي هیوادونو باندې غږ کوي چې دوی ته دې ژر تر ژره ویزې ورکړل شي. دوی وایي که موږ دلته پاتې کیږو نو ممکن زموږ ژوند له جدي ګواښ حتی د مرګ ګواښ سره هم مخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر پر بنسټ د کندهار ولایت د پنجوایي او ارغنداب ولسوالیو لپاره د تیر جمهوري نظام د پولیسو د ځانګړو عملیاتو قمندان عبدالصمد تیره ورځ د پاکستان په کوټې ښار کې په نښه شوی او وژل شوی دی. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې نوموړی د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته پاکستان ته تللی و، که څه هم دا نه دي ویل شوي چې نوموړی د چا لخوا وژل شوی دی، خو تر وژل کېدو وروسته یې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو لیکلي چې نوموړی پاکستان ته د تلو مخکې په کندهار ولایت کې هم ګواښل شوی و. په کور دننه د پخواني جمهوري نظام د کارکوونکو او خبریالانو د ګواښلو او له هېواده بهر د دوی د تعقیب په اړه مو د کورنیو چارو وزارت له ویان عبدالنافع ټکور وپوښتل، خو نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې د عبدالصمد وژل کېدل او په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو ادعا بهرنۍ مسله ده او په دوی پورې تړاو نه لري. ښاغلی ټکور په دې اړه چې عبدالصمد په کندهار ولایت کې د دوی د ځواکونو لخوا ګواښل شوی و کنه، خو مخکې طالب ویندویانو په هیواد کې دننه د مخکینی جمهوري نظام د دولتي کارکوونکو په ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو د وژنې ادعا رد کړي او ویلي چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو څار سازمان د لیندۍ په نهمه نیټه وویل چې طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلور ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې ادعا شوې وه چې د اګست له 15مې نیټې څخه د اکتوبر تر 1 نیټې پورې د پخواني افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 کړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادرکه دي، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم په اوکراین کې د جګړې موضوع ته مخه کوو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روسیې لخوا په هغو حملو کې چې نن د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې شوي خلکو ته مرګ ژوبلی اوښتي. د موضوع زما همکار اسدالله لودین څړلې په سټډیو کې رسېدلی. لودین صاحب، دغو حملو په اړه اورېدونکو ته ووایه.
و مننه. په اوکراین کې نننی بریدونه پر پلازمینه کیف، خارکیف، دنیپرو، لفیف او تیرنوپیل ښارونو باندې شوي دي. د اوکراین چارواکو ویلي روسیې نن د دوی پر خاوره له اتیاو زیات توغندي ویرویشتلي چې ملکی اهداف او د انرژۍ تاسیسات یې په نښه کړي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت یو سلاکار روسلاف سمیرونوف ویلي په کیف کې یوازې یو برید کې 8 تنه وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. لویدیځو اژانسونو په ټولو نننیو بریدونو کې د لومړنۍ مرګ ژوبل شمیر لاستنه وژل شوی او شاوخوا شپېته ټپیان یاد کړی دي. تر دغه بریدونو وروسته د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د ولسمشرۍ ماڼۍ مخې ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل اوکراین کې نننی سهار ډېر ستونزمن و. موږ له ترهګرو سره مخامخ یو. پر اوکراین لسګونه توغندي راغلي. د شاهد په نوم د ایران له جوړو شوو وسلو هم کار اخیستل شوی دی. د دوی دوه هدفونه ویشتلي، ملکیان او یا د انرژۍ تاسیسات. زیلنسکی ویلي روسیا هڅه کوي چې اوکراین د ځمکې له مخه پاک کړي. د تور پورې کړی چې روسیا په دې کړنو سره د دولت په کچه ترهګري کوي او د اصلي خبرو خنډ ګرځي. په مسکو کې بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه بریدونه د ده پټکو د اوکراین د ترهګریزو بریدونو غچ اخیستنه یاده کړې ده. پوتین پر هغه 18 کیلومتره اوږد پله د تیرو جمعې ورځې برید د اوکراین ترهګریز عمل بللی چې کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له اصلي خاورې سره نښلوي. پر اوکراین نننیو بریدونو د لویدیځو قدرتونو غبرګون هم پارولی. ټاکل شوی چې د وو سترو صنعتي هیوادونو مشران نن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره بیړنۍ غونډه جوړه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې به مخکې لدی چې د پښتو ژبې د نامتو سندرغاړي زرڅانګې ته د اغا خان موسیقي د نړیوالې جایزې په باب راپور واوري. په کابل کې د خوراکي موادو د بیو د زیاتوالي په اړه راپور راخلو. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه ورځ تر بلې راښکته کېږي، خو لا هم په دې ښار کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې د پخوا په څیر لوړې دي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې باید د بیو د کنټرول په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه ورځ تر بلې د راکښته کېدو په حال کې ده، خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لا هم د تیر په څیر لوړې دي. نن د کابل په شاهزاده سرای کې یو ډالر د 15 افغانیو په بدل کې خرڅېږي. تیره ورځ دا بیه 6.8 او له دې وړاندې 8.6 افغانۍ وه. د کابل ښار دوو اوسیدونکو لیدا او محمد شاه ازادي رادیو ته داسې وویل
که ډالر پورته سي خوراکي مواد هم قیمتونه پورته کیږي، او که ډالر کته شي خوراکي مواد هم هغه سي په جګ قیمت خرڅيږي. نو هیله من دي چې په دغه موارد کې دولت توجه وکړي.
ډالر د افغانۍ په مقابل کې ستر اغلی دي. لا تر اوسه پورې هم نرخونه پر هماغه ځای باندې فات دي. تجاران پخوانی نرخونه مخته وړي، او دا چې افغانستان کې ډېر خلک غریب دي او بے وسله دي، اسلامي امارت نرخونه کنټرول کې او شروالي والا دي ته ډېر زیات پام وکړي.
دوی د کابل شاروالۍ غواړي چې باید د خوراکي موادو د بیو په کنټرول کې جدي و اوسي، خو دا چې ولې د ډالرو د لوړېدو پر مهال نرخونه لوړېږي خو د ټیټېدو پر مهال بیا هم لوړ پاتې کیږي، دا پوښتنه مو د اقتصادي چارو له کارپو عبدالنصیر رښتیا څخه وکړه.
مافي کړي هشتون لري، او بل د اخنا حکومت تر اوسه د احتکار او انحصارګری په مخه کوم کار نه ده کړی. دغه عوامل دي چې کله چې ډالر جګیږي نرخونه هم ورسره جګیږي، او کله چې ته ډالر بهتر ټیټیږي نو په بازار کې کوم تغیرات رامنځته نه راځي.
خو د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالي مسؤلین وایي دوی هر اونۍ د خوراکي موادو نوې نرخ پاڼه په بازار کې ویشي، او هیڅوک نس کولای لټاکل سوی بایو څخه سرغړونه وکړي. د کابل ښاروالي وایي نعمت الله بارکزي ازادي رادیو ته وویل
او زموږ نوې نرخنامه په دولت کې بیا بخپاره سي. هر اونۍ یا هر هفته د نرخنامه نوې کیږي. په دالر کې باندې تقریبا 2-3 افغاني تغیرات راغلي دي. د دغه تغیراتو سره سم موږ بیا نوې نرخنامه وټاکو.
شاغلي بارکزي له خلکو غواړي چې د ستونزې پر مهال د کابل ښاروالي د شکایتونو برخې ته احوال ورکړي. په خبره دوی به له سرغړونکو سره سخت چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دوله پیل راهیسي بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده، او ګڼو خلکو خپل داندې له لاسه ورکړې دي. تازه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن چې لیوي اونۍ سفر وروسته له کابل بروکسل ته رسیدلې دي، په خپلو ټویټونو کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د بدترېدو په حال کې دی، او سخت ژمی هم رانږدې دی. څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا هم په افغانستان کې روان بشري وضعیت اندېښمنوونکی بللی و. اوچا ویلي و چې په افغانستان کې اوس مهال 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. 25 میلیونه وګړي یې په بېوزلۍ کې ژوند کوي، او 19 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري.
او اوس به واوري چې پښتو ژبې نامتو سندرغاړي زرڅانګې د اغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې ده. زرڅانګې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي څرګنده کړې، او خپلو مینهوالو ته مبارکي ورکړې ده.
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي زرڅانګه، هغه څېره چې د 2020 کال د اغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې ده. زرڅانګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده، او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي.
مونږ داسې
راسته چې ډیر خوشحال ډیر په ډیر بهترینه خوشحال کوار کې پراتې خیمې مو دي دا خیمه کښې به ژوند کوو څه وکړو ټول عمر خو خیمې کښې ګرځ دا صدر مو چې والدې مونږ ته حکومت څه نه راکوي شپږ بچي مې دي یو په وت پت شوی د هغې بچي دي یتیمان دي نور بچي مې د هغو بچي دي چېرته پړشنې نهشته له کومه مونږ پیدا کړو
خو زرڅانګې وویل چې تر اوسه نوموړي د دغې جایزې په اړه په جریان کښې نه ده پرېښودل شوی د آغا خان موزیک ایوارډ ویبپاڼې د اکتوبر په شپږمه ولیکل چې سږ کال دا جایزه لسو کسانو ته ورکول کېږي چې یوه پکې زرڅانګه هم ده د ایوارډ مالیت پنځه لکه امریکایي ډالره ده چې په لسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي د زرڅانګې تر څنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی د هندوستان زاکر حسین او همداسې د یو شمېر نورو هیوادونو هنرمندان هم شامل دي دا کسان د څلور سوه نومندانو له مخې غوره شوي او ایوارډونه به ورته د روان کال د اکتوبر له نهه ویشتمې تر یو دیرشمې نېټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کېږي دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقي سره تړاو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کېږي ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودر زازی وایي د زرڅانګې غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینهوال لري نوموړي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټونکې شمېرل شوی وای او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کېږي نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا دا میرمن زرڅانګه د دې وړ وه
راشه ماما زوی د لیونۍ د یو شینواري لونګینه د میرمنې زرڅانګې مشهورې سندرې دي په افغانستان کې د زرڅانګې دوه تنه مینه وال
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلي دي اوس هم مینه وال لري اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلي او وایي زه یې شخص هم د سندرو خاص علاقه مند یم
آغا خان منصب مننه خو د زرڅانګې تر څنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تېرېږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډېرو مادي او معنوي ډالیو باندې ونازول شي پاس په باړه کې اوبه ګډې وډې ځینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور به هم تاریخ وکړي
زرڅانګه وایي اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوي و خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووزي د میرمن زرڅانګې په اړه په خپارو شویو معلوماتو کې ویل شوي چې نوموړي د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږېدلې ده هغې له کوچي سره چې لالجان نومېده واده وکړ او دوه ویشت کاله وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو زرڅانګې د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینهوالو ته دا سندره ډالۍ کړه
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم وروره میدان وردګو څخه مې اړیکې نیولې وروره دا طالبان مونږ ډېر په عذابوي مونږ کارټون هم لرو د کباړ کار کوو قومندانۍ شاروالۍ امنیت ټولو کارټ هم راکړی بیا هم دا واړه مجاهدین چې مونږ ګیر کړي وهي هم بېزته کوي هم کارټ هم رانه اخلي غریبي ده سړی هر سړی مجبوره ده څه شی وکړي دغه پیغام را ده هیله کوم چې نشرې کړي د خدای په امان په مخه دې ښه
السلام علیکم خلیل خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه وروره دغه د متقیدینو ماشونه بند دي نه نه دي حواله شوي او مونږ یتیمان یو او مونږ همدغه معاش ته به هم خلوازه نیولې وه دوه کاله وشو چې مونږ ته دغه معاش نه ده راکړ شوی ازادۍ راډیو ته اورېدونکو ته سلامونه
السلام علیکم د ننګرهار ولایت دلال پور ولسوالۍ د چکنور د تلنا ګلدین تای سره په تماس کې دا د سلامه مو دا درخواست دی چې وروره دلته تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې سیلابونه او سیندونه زمونږ دا پټي او کورونه او دا ټول ګډوډ کړل پېښلي او تر دې پورې چې څومره اصلي زندګي وغیره نه د خاورو سره خاورې کړه د بره مخکې سیلابونه او د لاندې مخکې سیندو او بیا دلته انجینران راغلل سر یې وکړه زمونږ د لالپور ولسوالۍ ساحه کې دلته بسه دوه کلي پرېښودل هغې نه یې سر یې وکړله نه یې د هغو کتنه وکړله
السلام علیکم زه محمد هاشم ریاخیل لغمان کرغی ولسوالی نه خبرې د مونږ کلی کې دغه سړک چې دا خامه ده ډېر په تکلیف ور سره تاسو ته خواهش کوو.